سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام تر ډیره خپریږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. د هر څه وروسته راځي قدر مناوریدونکو، لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هلمند والی وایي چې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژنې غچ به واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د وسایلو د استولو خبر ورکوي، او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400 اوښتی دی. بشپړ خبرونه. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنو سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه برید چې په نتیجه کې ولسوال حقیار ووژل شو تروریستي عمل وباله، او ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي.
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنونو چې د ظاهر حقیار قاتل مونږ پیدا کړی او د قانون منګولو ته مونږ سپارلی. موږ به دوی همیشه خپل ملت افشا کوو، او د دوی دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
حقیار پرون ماښام د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو په ډز ووژل شو او دوه ساتونکي ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغان پوځ چارواکي د فاریاب ولایت په دوو ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي، وسلوالو ته دا مرګ ژوبله پرون د المار او قیصر ولسوالیو په اړوندو سیمو کې اوښتی ده. له بلې خوا تندر قلوردو وایي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه ماین خښونکي وژل شوي دي. د 203 تندر قلوردو د رسنیو مسؤول امل خان مومند په یو رسنیز پیغام کې د دې عملیاتو جزئیات ورکړي دي.
تیره شپه ناوخته دوه تنه طالب ترهګر هغه مهال د تندر قلوردو د 15 لیوا د منصوبینو لخوا په برید کې ووژل شول چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د 50 په سیمه کې د سړک پر غاړه ماینونه ځای پر ځای کول.
بلخوا په غزنی کې د چاپیریال ساتنې د اداري رئیس عبدالولی ارمان پرون لخپل یو ساتونکو سره په یو وسلوال برید کې وژل شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادي رادیو ته ویل پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخې ته حمله وشوه. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د استولو خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د دې وسایلو او تجهیزاتو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر، د کورونا وبا د بیړنیو حالاتو مرستندوی صندوق او نړیوال بانک مالی مرسته کړې ده. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 450 زرو اوښتی او د مړو شمیر 2300 شپږ څلوېښتو ته رسېدلی دی. لازادي رادیو خبرونه اورئ. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400 او په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر وبخیل 4 میلیون اوختای دی. د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرونو لمخه پرون مخام د دیو بالا کبل د مړو کسانو شمیر 400,000 شو کسانو ته ورسید. کالیفورنیا لومړنی ایالت و چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر پرون له 3 میلیون اوخت د جمیل را رسیدو سره د امریکا له دریو په دوه برخې ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت موارد په زیاتېدو دي. پاین حال کې چارواکو د کورونا د هغې نوې بڼې په اړه خبرداری ورکړی چې د پخوانۍ هغې پرتله په چټکۍ سره خپریږي. په روسیه کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د راپورونو له مخې د پلازمېنې مسکو یو شمیر اوسیدونکو پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. روسیې د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیا کې دا واکسین لمړی روغتیاي کارکونکو، خونکو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې زمینی ناروغي ولري. په روسیا کې لدرینی میلیون زیات خلک په کورونا وایروس اخته شوی او د کورونا د ناروغانو د شمیر لپاره روسیا په نړۍ کې څلورم ځای لري. اورسته خبر د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمرینی مراسم پرون وروسته له هغه وزنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړې رسمي مراسم سبا د جنوري په شلمه نیټه په پام کې دي. په تمرینی پروګرام کې د موسیقۍ ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. دا مهال په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه اضطراري حالت نافذ دی. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له 20 زیات کسان ګمارل شوي دي. د تدابیر وروسته له هغه ونیول شول چې د جنوري په 6 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمیر پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبري برخه ته او د هم لمړی راپور. په داسې حال کې چې ناټو وایي شاوخوا 10,000 سرتیری به د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان اندیښنه کوي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشری بحران لا ژور شي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیاله وایي د بشری بحران د طالبانو د هدفي وژنو او د کورونا د وبا له کبله لا ژور شوی دی. په قطر کې د سولې د خبرو د دوهمې مرحلې له پیل سره سره په افغانستان کې د وسلوالو حملې او هدفي وژنې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح پراپور کې ووري.
ناټو تړون وایي شاوخوا 10,000 سرتیری د افغان پوځیانو روزنې، سلام مشورې او همکاري ته دوام ورکوي. دغه ماموریت پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د اتی دیر شو هیوادونو له شراکت د تشکیل سوي دغه ماموریت هدف داده چې پرې نشو ولسی افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل سي. لابغان امنیتی ځواکونو د ناټو د ملاتړ پر دوام د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ پرون دوشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
ټلیفوني مکالمه کې دوه لورو د سولې پروسې او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو څخه د ناټو د دوامدار ملاتړ په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. د ناټو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دی او په دې اړه د ولشي کوم ماموریت دوام لري.
په ورستیو کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو خبر تایید کړ چې دا په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې تر ټولو کم شمیر دی. لدې سره جوخت په افغانستان کې د رواني جګړې، هدفي وژنو او نورو ستونزو له کبله بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي اندېښنه دا ده چې 2021 لدې کال د ملکي افغانانو لپاره خطرناک کال وي. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د هدفي وژنو ترڅنګ د کورونا وبا له کبله راغلي بحران شای ګڼ افغانان لسخته بي وزلي سره مخامخ کړي.
افغانستان واز دی موست دینجرس کانتری فور سیویلینز ان 2020.
افغانستان په 2020 میلادي کال کې د ملکانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو او احتمال لري چې په 2021 میلادي کال کې هم وضعیت دغه سوي، ځکه طالبانو پر ملکانو خپل هدفي حمله زیات کړي، په ځنګړي ډول پر دولتي مامورانو. د هرڅه د کورونا وبا له کبله راغلي بشري بحران او د بيځای کې دولستون زی سره هم مهاله پیښیږي چې د افغانانو لوی فیصدي له سختې بيوزلي سره مخ مخکړه ده.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش د لړم یا قرب میاشتې په نیمایي کې ویلی وو په افغانستان کې اویا سلنه خلک د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر اونۍ په یو راپور کې وویل دا مهال 3,400,000 افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمیر دوه برابره زیات شوی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت تیره اونۍ ویلي دوی د ژمي په دریو میاشتو کې یوازې پر 1,000,000 بي ځایه سویو د خوراکي توکو د ویشلو توان لري. که څه هم د ژمي سړې شپې ورځې دي، خو په ځینو ولایتونو کې د جګړې اور لا تود سوی او زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي چې هلمند، کندهار، اروزګان، فاریاب او فراه ولایتونه د بیلګې په توګه یادولی سو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدو د لړۍ دوام د طالبانو لخوا هدفي وژنو او کورونا وبا روان بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداری ورکوي چې که د 1400 مالی کال د بودیجې سند اصلاح نشي بیا به هم رد کړي. ولسی جرګې د نوي مالی کال بودیجه دوه ځلې مخکې هم رد کړې ده. جرګې د نوي کال په مالی بودیجه کې د پراختیایي پروژو او د ملکي ادارو د مامورینو په معاشونو کې د توازن په ګډون د 1400 بدلونونو غوښتنه کړې، خو د مالیه وزارت وایي له تخنیکي اړخه په ځینو برخو کې بدلون راوستل ستونزمن کار دی. په دې اړه تفصیل له کابله په یو راپور کې.
که څه هم د نوي مالیکال لپایل خانګ دی یو میاشت تیریږي، خو لا هم حکومت او ولسی جرګه د 1400 مالیکال بودیجې د تصویب پاړه وی هوکړه ته نه دی رسیدلی. ته حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د نوي مالیکال په بودیجه کې ولس اختلافي موارد شته چې لامل یې دوه ځلې د بودیجه د خلکو استازو رد کړی ده. د ولسی جرګې رئیس د دوشنبه ورځ په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر د جرګې واکونو ته په کتو د بودیجې په ترتیب کې د برابرۍ اصل ته پام وکړي.
د معاشاتو یو ډولوالی عدالت دی چې د جمهوریت اصل ښیي. د معاشاتو لوړېدل د خلکو مشروع حق دی. ناخبره خلک باید له بې ځایه قضاوت ډډه وکړي. حکومت دې د ملي شورا واکونو ته احترام وکړي.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 3,300,000,000,000 افغانۍ ده چې 3,100,000,000,000 یادي او 1,600,000,000,000 افغانۍ یې پراختیایي برخې ته ځانګړې شوې ده. خو ولسی جرګې دا ځل هم دا سند د دې کابل رد کړی چې ګنې د ملکي کارکوونکو معاشونه پکې نه دي زیات شوي او د پراختیایي پروژو لپاره پکې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. ولسی جرګه دغه شان ټینګار کوي چې باید هغه ادارې له منځه ولاړ شي کومې چې د دې جرګې له تصویب پرته جوړې شوې دي. د ولسی جرګې غړی عرفان الله عرفان:
زه روښانه وایم تر هغې چې د پروژو توازن ته پام ونه شي او هغه څه چې زما موکلین له ما غواړي ورته پام ونه شي بیا هم د بودیجې ته د تایید رایه نه ورکوم.
د ولسی جرګې بلغړی احمد سیلاب بیا وایي حکومت دولتي کارکوونکو ته معاش نه ورکوي او له همدې ادرسه غواړي پر ولسی جرګې فشار راوړي څو د نوي مالی کال بودیجه تصویب کړي.
د بودیجې د نه تصویب په خاطر باندې حکومت او ملکي او نظامي کارمندانو ته معاشونه نه جوړ کړي. د قانوني اساسي اتنیوي ماده کچيري د ځینو عواملو لمخې د مالی کال تر پیل مخکې بودیجې تصویب نشي، د نوي بودیجې تر تصویب پورې د تیر کال بودیجې تطبیقېږي.
خو د مالی وزارت بیا وایي حکومت نشي کولای د بودیجې په سند کې د ټولو وکیلانو غوښتنو ته ځای ورکړي. د دې وزارت ویان شمروس خان مسجدي:
د افغانستان د ولسی جرګې د استازو نظریات زموږ لپاره د قدر وړ دي. کوشش کوو چې په د قانون په چوکاټ کې د مالی امکاناتو د تخنیکي مواردو ته په کتو باندې هغه نظریات چې د بودیجې د مسودې په طرحه کې زموږ سره مرسته وکړي هغه ته موږ توجه وکړو. ټول وړاندیزونه د دوی د مالی لحاظه او تخنیکي لحاظه ممکنه نه دي.
د ملي بودیجې په سند کې د پروژو ترمنځ توازن هغه مسأله ده چې له دې وړاندې هم د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ ټکر ټکی و. ولسی جرګې تل پر دې مسأله ټینګار کړی، خو حکومت وایي د امکان تر حدې دې مسألې ته پام کړی دی. خو اوس ولسی جرګه وایي پر خپلو غوښتنو به ټینګار کوي، ان تر دې که اړتیا وه خپلې ژمنۍ رخصتۍ به هم وځنډوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
هشت صبح رسپان لیکلی حکومت د هدفی وژنو په مخنیوي کې ناکام دی، خو پړای پر طالبانو راچوي هغه څه چې طالبان یې ردوي او په ځینو محدودو مواردو کې د دغو حملو مسؤلیت داعش ډله مني. په سرمقاله کې راغلی دوه میاشتې کېږي چې په کابل کې د هدفی وژنو لړۍ پیل شوي او موخه یې هم د خبریالانو، مدني فعالانو او نورو پیژندل شویو څیرو وژنه ده. د لیکوال په خبره دا له بشري حقونو او د طالبانو له لوري د کړیو ژمنو بشپړه او ښکاره سرغړونه ده. په سر مقاله کې یادونه سوي د ولسمشر لومړی مرستیال د شپږنیمو بجو په ناسته کې د دغو وژنو د مخنیوي لپاره اعلان وکړ چې په ښار کې به د پولیسو شمیر دوه چنده کوي. بیا یې وویل چې مخفي کامرې به لګوي او تازه یې تېره ورځ اعلان کړی چې د دغو حملو د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په دې برخه کې نیول سوي طالبان باید اعدام سي. د لیکوال پان دا ټولې خبرې یوازې د کاغذ پر مخ دي، کومه عملي جنبه نه لري او که رښتیا هم طالب زندانیان اعدام سي په طالبانو کې به د غچ اخیستنې حس پیاوړی سي او حالات به لا پسې خراب سي. لیکوال وړاندیز کوي حکومت باید په داسې لارو چارو غور وکړي چې هم ممکن وي او هم عملي اړخ ولري، څو د هدفي وژنو په مخنیوي او د امنیت په راوستلو کې مرسته وکړي. اطلاعات روس ورځپاڼې بیا لیکلي خلک له قانوني لارې د اعدام مخالف نه دي، بلکې د قانون د پلي کېدو لپاره یې هرکلی هم کوي، خو چې د هېواد درې ګونو محکمو یې د اعدام مسله تایید کړې وي. په سر مقاله کې راغلي د محکمې له حکومه پرته د مجرم نیول او بیا په داسې څرګندونو نه یوازې اعدام ښه لاره نه ده، بلکې حکومت هم بدناموي. او د امرالله صالح دا ډول څرګندونې له قانون نه لوړې او دیکتاتوري ته ورته ګڼلې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلي په ولایتونو کې خصوصا په هغو سیمو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي د قومي مشرانو او دیني عالمانو د ترورولو او هدفي وژلو لړۍ دا ډېر کلونه روانه وه. خو د لیکوال په وینا څو میاشتې کېږي چې دغه سلسله په کابل کې هم شروع سوې ده او دولتي کارکوونکي د ژبې قلم او فکر خاوندان مدني فعالان لیکوالان او ژورنالیستان جدي دیني عالمان او نور هدف ګرځول کېږي. د سر مقالې د لیکوال پان د پام وړ خبره دا ده چې د دغو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅوک هم په غاړه نه اخلي. لیکوال که څه هم د کوم هیواد نوم نه اخلي خو ټینګار کوي چې د دغو وژنو تر شا به داسې یو هیواد وي چې غواړي افغانستان په سینه پروت، له تمدونه لرې، له علم او صنعت نه پردی، او لنډه ده چې له مادي او معنوي پلوه فقیر مملکت وي، داسې مملکت چې نه اقتصاد ولري، نه اردو او نه هم لوستي کسان.
د سندرو
میلمانه
یو سلام خورالی گا تمستو سترگو
یو سلام کرا لے گا
مستو استر گو لے بانے یو سلام کرا لے گا مستو استر گو
دا سندرو میلمانه خپرونه درنو بریدونکو هیله ده چې ژوند به مو په خیر تیری کی او ورځ به مو هم په خیر اپیل کړی او تر دې دمه را رسولی وی. په دې خپرونه کې بیا هم ستاسو اړیکی راخلو او سندری هم لرو، نو ورزو دا اوریدونکو لور ته چې د خپرونه په پیل کې څو را سره پلیکه کړي. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شکر دی، خوشاله اوسئ. څوک لکم ځای؟ د واشیر ولسوالۍ نه. مهرباني که لومړی درته وایي چې څه کیسې دي اوس په واشیر ولسوالۍ کې.
یعنی
هوا سړه ده که برابره ده؟ ډېر ښه. نو بیا د پسرلي هوا چې ده ستاسو لپاره به بیخي ښه وي. که کومه سندره غواړئ هغه راته ووایاست او بیا به وروسته نورې خبرې هم کوو سره. اوله شمیره سندره به تاسو ته خپره کړو. نو مننه، خوشحاله اوسئ که په پای کې څه ویل لرئ او روئ. مننه، خوشحاله اوسئ. بس تاسو ته په خپله سیمه کې ښه ژوند غواړو. یوه شمیره د حیات افغان سندره ده، دا سندره په ګډه سره اورو، بیا به هم خپرونه دوام لري. افغان په غږ مو سندره واوري د رښتیا هم زړونه چې کلک شي ډبرې ترې نه جوړې شي خو په دې هیله چې زموږ زړونه نرم وي او عاطفه پکې وي رحم او مهرباني پکې وي مینه پکې وي بیا هم اوریدونکو ته ورځو چې څوک را سره په لیکه کې دی بلې سلام علیکم
وعلیکم
السلام ورحمت الله وبرکاته خو خدای تاسو راوړئ چې خپل خوشاله مننه خوشاله سې کوم سندره غواړی چې را سره ویلې کو کنه نشوه حتما به سبا در تخبره کړو مهرباني بس سخت پله خوخه ده
مننه کوم پر اطلنګ سره ونی چې کچې راته نشه سو د کندیکوچی په ځاف کې سندره د جنان کرا دې نن بیګا دې دان تراس نو د کندي کوچه سندره بار تک فرق
پرونه اتمن نو مننه کو خوشاله اوسې چاړي کومنی والی واک بل پیغام شعر او څه کیسه نوي نو په مخه به مخاوي
مننه کوم لا چې په دې خبرونه کې لمړنۍ ځل ته خو دې خوشاله سره تاسو خبرونه په دې کم کړه او دې کو تا وخت ورکړي او دا څنګه تر څه شکل وي تر څو په دې خبرونه کې اړیکه ونی تاسو سره خپل د زړه خواله شریک کې نو دا څنګه وي چې هم دا څه کمن چې دې نو ډیر به تاسو خوش نو دې څه د خان دا څنګه تر دې کې ما
مهرباني چاته ډلې کوي
مننه کوم دا دې په لړ کې دا چې تاسو تاسو ما ګران ملګری زول پکار زوخت کېما چې پېری ته د کوه کې اندرګه د ګرازا کې نن کې د ټول ملګرو تربيته تاسو ته شې چې شته خبرونه خدای ته
خوشاله سې ډېر مننه کو زمونږه ګران اوریدونکو یو ډېر تیز خبرې هم کولی ښکلی سندره مو واورېده. بیا هم د اورېدونکو لور ته ورځو چې څوک راسره په لیکه کې دي او له کوم ځای یې اړیکه نیولې. په خیر راغلی خپرونې ته. څوک له کوم ځای؟
مننه، خوشاله وسې ورور مې د ستاسو همیشنۍ اورېدونکي د تل په څېر جهان زیب مینوال در سره د شل لغمان نه پکر خیمه اړیکه مې هم در سره د امیل د بیبیر څخه نیولې.
په خیر راغلی لغمان څخه. مهرباني وکړئ څه مو راوړي خپرونې ته چې در نوای ورو.
مننه، خوشاله وسې ورور مې کستا خو خو زه به یوسف بیتونه د تړاوې کما.
بخي اورې، مهرباني وکړئ ک دوا وی خلاخه د چې نور اورېدونکو ته وخت پیدا شي.
خوشاله وسې خپل بیتونه د توایم پلند کی چې وې زړه مې مات دے زړه مې نیم دے مینوالا. زړه مې مات دے زړه مې نیم دے مینوالا، په مثال دی یو یتیم دے مینوالا. او راځه چې کور کلی واړه فریګډو. راځه چې کور کلی واړه فریګډو، پاک الله رحمان رحیم دے مینوالا. او د چپلا اورغې مې لیکلې. د چپلا اورغې مې لیکلې د نوم تر تورې د میم دے مینوالا. او به تل اندوبره وروره به
بس
یو سو
مهرباني کوم شمیره انتخابوي چې بیا شمیره سندره تاسو خبره کړو.
مننه، خوشاله اوسې کچر تای سره په شمیره کې راته نشته کې کنه پولیس کې ولي کې لیلا خان ها خندن کما تر پیدا کې چې وي بیل تا گزاران به کنه کې خندن میډه خوښي ګورو جانا.
ک د لیلا خان دا سندره نه وای نو بل سندره به اتمن ستاسو لپاره خبره کو خوول به څو کوم همدا سندر را پیدا شي. ډیر مننه کوم مینوال صاحب، خوشاله اوسې ښه وخت ولرې.
مننه، خوشاله اوسې خواږه سړې. زه په تاسو ملګرو ته سلام وسم کتا په وی.
زه خو هم چټول اوریدونکو ته واسطه په یو ځل بل ټولو بس خلاص شي.
تازه خیر ورو جانل به واسطه بس د نور په پټول کې وایم. سلام ورو
مې مهرباني
دالې دې زمنګ د امیل ته به هر ځوان ته ته ټولو اطلانو صاحب خاصه توګه دا چې شکیلا په نصیب تا او نام یې اقنا جی تا واتل ستوري تا واره فلا وطن یار تا جاوید کابلی تا او پښتون مجنون اسوک چې زما استاد وازر ټول ته سلام. خو وخت
خوشاله سې ډیر مننه. خو وخت ولرې مینوال صاحب یو بیت د ته ډالې وی وای زما استاد کیسه د مینې نه د سالک زد مینوال یم د هم سالک صاحب بیت وو سندره تا
ki hai na ki hai
هم اوریدونکو ته ورزو چې څوک را سره په لیکه کې دی. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورو راته سلام زده راړو ټول کارکونکو اوریدونکو ته شکر الله یم دې خوګیانو
په خیر راغلی. ښاغلی شکر الله له خوګیانو څخه څه کیسې دي په خوګیانو کې؟
دا خیر او خیرات دې تاسو ته پښتنه خی همکاران
شکر دې ټول خدي سره گزاره کوي همکاران هم خدي. نو خپل څه کاروبار کوي تل خوګیانو کې؟
والا با سمدل دم یا وروکی اغان تا دکان گیره و سندقی که مسترو کنید.
خیر دیر خیر. نو هیلا دا چه دکان دی خواه چلیگی راتو ویاس چه کما شمیره غواری اغا شمیره با انتخاب کردی سندر بایدر تخپراک کو بیا با روست کشیر یا بل سمو ویل اغا با هم راو او روی
سندر اغا پا گرم خان بغا که وارا تا نشار
که چهاری ویی منه نکو و شکر الله او لخو گرنو چخا. اوریدن کو د سندرو میلمانه خبرونه ل ازادي رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې به هماړي کې راخلو چې څوک راسره په لیکه کې دي
زاود القادر سحر یم ل یلمن ورایت او د واشیر ولسوالی د وچ کلاب کورجه څخه
څه دی راوړي دي ل واشیر څخه
ولا قبر ور داسی شیخ عمر اولی بالا دلته دا د کسته او کار مار باندې اختای نو
مصروفیت یعنی انسان خلاپ کی تویگی او چلاس تراوڑی او خپل و سپورت ته ک سړی کارونه کی کور کی واړه وی خدا خو لوی زړه تنگون ده بالکل کوم شمیره ټاکې یو شمیره وټاکې چې هغه شمیره سندره در تخپره کړو
خو زه به اتم شمیره وغواړم که تاسو اجازه وي
بیخي سید زمون خو بالکل اجازه ده اتم شمیره سندره به در تخپره کړو ډیر زه تمنه کوم تاسو ته نو ښه کاروبار ښه ژوند په واشیر کې غواړم
سید اورور خدای دې مال
خوشاله سه وخت کو دا سندرو میلمانه خبرونه ل ازادي رادیو څخه اوري بل اوریدونکو هم راخلو اسلام علیکم
وعلیکم السلام هیواتن دیکل سلامونه احترامات تاسو ته د ازادي رادیو د لوټ څخه اوري ټول ګلونه اوریدونکو سلامونه کوم تاسو نیک مرغه
خوشاله اوس استاد سیدی هم غرمه په خیر وي نو نو مراته وای یو لکم زای ماړی کني والے
تاسو د ټلیفون پر څه سره پارکیم
فاروقی لکم یو سوالی تخا؟
گریش کل سوالی
تخا گریش کل سوالی تخا بخیر اغلی تسا کسی دی گریش که؟
بس بس خیلی خیلی چیزا تاس پنگ کارام شدی شکر دیر وقت مختلف کارا ولا دیر
دا خبرونه شته ان شاء الله لور ورسته به بس هر ورځ خبرونه وی ستاسو د خوښ سندرې به پکې خبرېږي نو تاسو کومه سندره غواړئ اوس راته وایئ چې زه ولیکم کنن شونن به خبره کوو کنن نشو په بل خبرونه کې به درته خبره کړو حتماً سلرمه شمیره هم ګورو که موقع پیدا شوه دا سندره به په دې خپرونه کې خپره کړو کور مو ودان مننه ښه وخت ولرئ ټولو ته زه وایم چې دا څوک دې غږ اوري هغو ټولو ته یو سلام وکړه همدا به کفایت وکړي که نه خوشاله اوسئ ډېره مننه ښه وخت ولرئ زموږ ګران اورېدونکی و چې د هلمند له ګرش ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې وه
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی لاخوں قتل تسم ندی کدی خدا بولم توبہ میدا کدی خدا بولم توبہ میدا کدی خدا بولم توبہ میدا زینے قصے ستاد بنیا دم نہ دے لاخم قتل
بلی السلام علیکم ستاسو اړیکه روښ شوې ده له موږ سره مهرباني وکړئ خبرې وکړئ څوک لکم زه شکر دی خوشحاله اوسې تاسو ښه یاست
قراری دا کوم خبره نه ته خو به جوړې
بس گزاره کوو نو مراته وایې کوم ځای مو اړیکه نیولې
ولی محمد هم په تاسو نه اړیکې نیولې ده د فرا ولایت
په خیر اخلي له فرا ولایت څخه ولی محمد څه کاروبار کوي په بکوا کې
په بکوا کې مغنم کرلی دی و بلګو
خخډیر اوس خو ژمې ده کنه نو دا ژمې کې هم غنم وبکوي کڅ کې صدا
و هم بارانو نه نه سوالا خو وشکلی ده نو والا غنم وبلګو
و مونږ چې په خپل کې نو چې واوره به وشو یا به ژمې سو بیا به چا غنم نه وبول خو رښتیا اوس ډیر وخت شو واوره بارانو نه نه کیږي په ځینو سیمو کې دا یو مجبوریت ته چې غنم وبشي د چا په واسندره غواړی چې بیا نن نشو په بل خبرونه کې حتما در ته خبرو لسم شمیره سندره به که وخت پیدا شو ورته خپروې کنه په بلې خپرونه کې حتما در ته خبروم مننه کوم چې اړیکه مو نیولې خوشاله اوسې کور مو ودان
تو دی دروغجن شیندارا سړی څو وای او چې دروغجن شیندارا سړی څو وای خار کے خلق ٹول فکر پدی کبھی چے ڈر پخار کے خلق ٹول فکر پدی کبھی چے ڈر پخار کے خلق ٹول فکر پدی کبھی چے سڑے سنا